خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. سات په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تاسو له ازادۍ رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. د دې محل لومړی خبري مجلم پښتو ده چې ما قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې چمتو کړې وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حکومت استازي به د سولې په باب د څلور اړخیزو ناستو په پنځمه ناسته کې له یوه واحد لیدلوري سره ګډون وکړي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د نامنۍ په اړه مو د مشران جرګې له اندېښنو هم خبرو. خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
یونه ماوی د درې میاشتې په موده کې په افغانستان کې شپږ سوه ملکیان وژل سوي. د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. څو سوه شیعهګانو په عراق کې مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 600 ملکیان وژل سوي او څه باندې 1300 نور ټپیان سوي دي. د یوناما لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 2% زیاتوالی ښیي. وړاندې په اعلامیه کې د یادونه هم سوي چې د ملکیانو د دغه شمیر مرګ ژوبله 80% مسؤول د دولت وسلوال مخالفان او 9% حکومت پلوه امنیتي ځواکونه شوول سی وی دی. په همدې حال کې جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې افغان قواوو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په پوځي عملیاتو کې له احتیاط څخه کار واخلي. په پام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته په خپل دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د کابل او پیکینګ ترمنځ پر امنیتي همکاریو او نورو مسایلو خبرې وکړې. محمد انیف اتمر نن په یو رسمي سفر چین ته روان سو. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه، د افغانستان او پاکستان پر اړیکو، د افغانستان او چین ترمنځ پر ستراتیژیکو همکاریو او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر لوی ریستیز د هغې هیواد د مرکزی پوځي کمیسیون لغړی او نورو چارواکو سره وګوري. د بادغیس چارواکي وایي چې د یو پلان کوچ ډوله موټر د چپ کېدو له کبله 14 کسان مړه سوي او دوه ټپیان دي. د بادغیس د والی ویان خالد ساپی ازادي راډیو ته ویل چې پېښ هغه وخت وسوه چې له مقر ولسوالۍ څخه بلامرغب ولسوالۍ ته پر لار دغه موټر په سنگیاتش سیمه کې د سیلاب څپو په مخه کړ. پرون هم په دې ولایت کې سختو سیلابونو دوه ښځې مړې کړې او یو ماشوم ټپي کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایی مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې نندارې ته وړاندې سوې. ایران روسیې ته د دغو دستګاو د جوړولو فرمایش ورکړی و. په هغه عکسونو کې چې نیمه دولتي اژانسۍ سنا خپره کړي لیدل کېږي چې په نننۍ پوځي پریډ کې د میزایلو میلې او د رادار وسایل نندارې ته وړاندې سول. ایران ولسمشر حسن روحانی مراسمو ته په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد پوځي قوت یوازې د دفاعي اهدافو لپاره دی. ایران تیر دوشنبه اعلان وکړ چې روسیې د اس 300 میزایلو د دفاعي دستګاو اوله برخه تهران ته تسلیم کړې ده. د لویدیز د فشارونو له کبله روسیې په 2013 میلادي کال کې ایران ته د اس 300 میزایلو د دستګاو د برابرولو تړون وځنډاوه. دغه دستګاه د نړۍ په کچه د هوایي مدافع په پرمختللو سیستمونو کې راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر کال په اپریل میاشت کې د تړون ځنډول پای ته ورسول. څو سوه شیعهګانو د بغداد په مرکزی برخه کې د اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چا نن په تحریر میدان کې سره راغونډ سول او شعار یې ورکاوه چې اداري فساد نه غواړو. دا مظاهره په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې شیعه روحاني مقتدا الصدر خبرداری ورکړ که چیرې تر راتلونکې سه شنبه پورې وکیلان ونه توانېدل خپلواک ټکنوکراتان د کابینې لپاره وټاکي، نو د پراخو مظاهرو غوښتنه به وکړي. تېره میاشت صدر د دوو اونیو لپاره د بغداد په زرغونه ساحه کې چې اکثره دولتي ادارې پکښې دي اعتصاب وکړ. د نوې کابینې د ټاکلو پر سر په عراق کې له څو اونیو راهیسې سیاسي بحران روان دی. د تیلو تولیدونکو هیوادونو نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړیدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه لکه روسیه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکو ګڼل کیږي برخه اخلي. تهران ورسره هغې دوحې ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیواد سعودي عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې ایران ورته اقدام نیوي کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې یې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. او د جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.8 درجې و لږ تر لږه 70 مړه کړي دي. د اکوادور مرستیال ولسمشر وویل چې د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 1600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه یې د اکوادور پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د پولیسو یو افسر وویل چې معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
Bueno, realmente producto del sismo fuerte.
دلته وزوروره زلزلہ شوید. د وروجن کارکون کې خپل کار کوي. دوی د وطن مړې لکندوالو راویس. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزلہ له 1990 میلادي کال وروسته تر ټولو بد زلزلہ بللې ده. هغه وخت په زلزلہ کې 1600 کسان مړ شوي او 6000 نور ټپیان شوي.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکومت استازي به د سولې په باب د څلور اړخیزو ناسو په 15 مناسه کې له واحد لیدلوري سره ګډون وکړي.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه، هیئت شورای عالی شورا موظف است و اشتراک خواهد کرد. چون ما به زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده به وعده عمل صورت نگرفته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ایران کې د ویش پشکلنې ماشومې د وژل کېدو په خاطر سخت غبرګون ښودلی دی. د هماري چې د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي د شمالي ولایتونو د ځینو سیمو د سقوط د مخنیوي لپاره له ولسمشر سره ویني.
تر شمال جنگ یا مجبور په افغانستان کې جنگ د ماهر کولو لپاره دفاعي کمیسیون او موږ هیئتي مکلفیت لرو چې د جزات ما ولسمشر او د حکومت د نورو مشرانو سره تماس ونیسو.
نور راپورونه همسته د هموري چې د هلمند نوی والی وای د ټولو دولتي مسولینو سره حساب کوي.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غصب مخنیوي او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس لمرستې پرته نه کیږي.
د خبري مجله متر شپږنیم بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. د ازادي راډیو خبرونه کولای سي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې د انټرنیټ لالاري په ازادي راډیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم لومړی مطلب د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکومت استازي به د سولې په باب د څلور اړخیزو ناستو په راتلونکي یعنی 15 مناسه کې له یوه واحد لیدلوري سره ګډون وکړي. د دغه شورا چارواکو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی ګډون په دغه ناسته کې بیا هم د پاکستان د کړو ژمنو عملي کېدو پورې تړلی دی. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون پر یوې معما بدل شوی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په باب د 15 ناستې په اړه پوره چمتووالی لري. دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په څلور اړخیزه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازي باید په قاطعیت د سولې د لارې د نقشې مطابق خپلې ژمنې عملي کړي، خو نوموړی لا هم په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کولو ته دومره باورمند نه دی.
شورای عالی صلح آمادگی آمتام خود داره.
دیوی د سولې عالی شورا پوره چمتواله لري. د ملي والی د حکومت د غړو لیدلوري طبيعتا یو دی. په څلور اړخیزو ناستو کې د سولې په باب د لارې پر یوې نقشې کار شوی. په هغه صورت کې چې زمينه مساعده وي او ناسته وشي، د سولې د عالی شورا هیئت موظف دی چې په ناسته کې ګډون وکړي. خو موږ زیات باورمند نه یو، ځکه چې وادي شوی خو عملي شوی لا نه دی. د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په باب دغه شکونه په داسې حال کې کیږي چې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم ویلي چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. نوموړي همداراز د سولې په خبرو کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سولې په باب د څلور اړخیزو هیوادونو څلورمه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو په ګډون د تیر کال د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې جوړه شوه. له دې وړاندې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه د پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي شوې. شری مانی کې یوې معتبرې سرچینې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ په باب راضي نه دی او د دغه هیواد پر شمونو هم دومره باور نه لري. په همدې حال کې سیاسي کارپو یونس فکور له حکومت غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بیا غور وکړي.
د پاکستان سره د جانبه مناسباتو باندې بحث دا یو کمپلیټ د کړنو دی چې افغانستان دولت مختبوزي شاید نتیجې ته ورسیږي. سولې مذاکرات ته هغه وخت د دوی موضوع قوي کېدای شي چې دوی خپل په منځ کې ډاکټر عبدالله اشرف غني او دا نور متحدین د دواړو ټیمونو باید په یو واحد اجماع په یو نظر.
تازه د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د اپریل له میاشتې تر اخیره به د څلور اړخیزې همغږۍ د ډلې پنځم ناسته جوړه شي او د هغې په دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې له حکومت غوښتي و چې د سولې په ناستو کې خپلې غوښتنې ملي ګټو ته په پام سره له قوي دریځه مطرح کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ایران کې د ایویش بشکلنې ماشومې د وژل کېدو په خاطر سخت غبرګون ښودلی دی. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دغه قضیه کې د ایران حکومت د جدیت په تمه دی. سبون کاکړو د موضوع جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې څو د هغه هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره د شپږ کلنې ستایش قریشي د بې رحمانه وژلو موضوع وڅېړي. د دغه وزارت ویان چې کې مستغني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان انجلۍ وژنه په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه چې عاملین یې باید سخته سزا وویني.
وزارت امور خارجي جمهوري اسلامي افغانستان ضمن نکوهش
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه جنایت په سختو ټکو غندي او په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې دغه موضوع د هغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره وڅېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکول شي.
شغلی مستغني زیاته کړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت ته ویل شوي دي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې د ستایش خورشی له کورنۍ سره هر اړخیز مرسته وکړي. د راپورونو لمخې شپږ کلنه ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوه. راپورونه وایي چې دغه شپږ کلنه ماشوم مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوی او وروسته بیا تیزاب هم پرې اچول شوی دی. په ورته وخت کې د ستایش خورشی پلار له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي دي چې د جنسي برید په اړه د عدلي طب راپور ته منتظر دی. د ایران امنیتي چارواکو رسنوی ته ویلي دي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې عدالت په دې برخه کې تامین کړي.
په دغه قضیه کې لومړی موږ غواړو چې دولتي ادارې هلته اقدام وکړي او دغه مسله د ایران د دولتي ادارو سره شریکه کړي او موږ عدالت غواړو. د ایران دولت حداقل ملي او نړیوال مکلفیتونه لري چې د افغانستان د اتباعو په اړه د درې اړخیزې تفاهمنامې په اساس عمل وکړي.
شغل بیدار وویل چې په ایران کې د افغانستان ډیپلوماټیک سازمان مکلف دی څو په ایران کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دغه قضیه تعقیب کړي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ستایش قتل په شدیدو ټکو وغنده او زیاته کړه چې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې به دغه موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ماشومې ستایش وژنې د افغانانو غبرګونونه راپارولي او غوښتنه شوې ده چې عاملین یې باید اشدي مجازات شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي د شمالي ولایتونو د ځینو سیمو د سقوط د مخنیوي لپاره له ولسمشر سره ویني. تفصیل د خان محمد سیند په چمتو کړي راپور کې اورو.
د افغانستان په شمال کې د جګړو زور اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي خبرداری ورکوي چې که شمالي ولایتونو ته جدي پام ونه شي ممکن وسلوال طالبان پکې ډېرې سیمې ولکه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د مخنیوي لپاره باید ډېر ځواکونه او درنې وسلې واستول شي. ښاغلی مسلم یار وایي د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه به ډېر ژر له ولسمشر سره خبرې وکړي.
تر شمال جنگ یا مجبور په افغانستان کې جنگ د ماهر کولو لپاره دفاعي کمیسون او موږ هیدلري مکلفیت لرو چې د جزات ما ولسمشر او د حکومت د نور مشرانو سره تماس ونیسو ترڅو دغه ولایت لپاره چې زموږ سربازان قرباني ورکوي نور نیرو ورولېږي او د دوی حمایت وشي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبانو په تیر ژمي کې د کندز پر وړاندې د حکومت له نه پاملرنې څخه ګټه اخیستې او ځانونه تجهیز کړي دي. د مشرانو جرګې غړی عظیم قویا شوای چې وسلوال طالبان په شمال کې لسو ورځو راهیسې له امنیتي ځواکونو سره په جنګ کې دي او تر اوسه د سرپل ولایت سو سیمې نیولې دي.
وضعیت کاملا نگران کننده است. سرپل در حالت سقوط قرار دارد.
وضعیت په بشپړ توګه د اندېښنې وړ دی. سرپل د سقوط په حال کې دی. له دوه ورځو راهیسې چې عمري عملیات پیل شوي د سیاد ولسوالۍ سوکلي او د سرپل ځینې سیمې طالبان قبضه کړي دي. خلک د جوزجان او بلخ په لور په تیښته کې دي. د جوزجان او فاریاب څو سیمې له خطر سره مخ دي. که په سرپل کې عملیات ونه شي ټول ولایت سقوط کوي.
سرپل کاملا دښمن سقوط میکنه.
د افغانستان د دفاع وزارت په خاطر دی ویلي چې امنیتي ځواکونه پر روان کال کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هر ډول مبارزې توان لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي
جګړې موږ تاییدوو، تحرکات تاییدوو، مګر دښمن ته ډېره سخته ضربه رسېدلې ده، ډېر طرفات ورته رسېدلې دي. هیڅوک هم باید دا خبره ونه کړي چې هلته خدا نخواسته ولایت سقوط کوي.
د راپورونو له مخې اوس مهال سرپل، جوزجان، فاریاب، کندز او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د سناتورانو په خبره جنګ پکې روان دی او حکومت ته پکار ده چې ژر تر ژره یادو سیمو ته نوي ځواکونه ولېږي.
د یو شمیر ولایتونو د نامنیو پاړمو د خان محمد سیند راپور اوریدی. په همدې حال کې د افغانستان د ځوانانو د مدافعینو په نوم د یو بنسټ غړو د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر استازي د دغه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې د ټولو امکاناتو په لرلو سره باید د کندوز امنیت ته پاملرنه وکړي. محمد ابراهیم صافی پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ځوانانو د مدافعینو په نوم د یو بنسټ غړي او د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر استازي وایي چې افغان امنیتی ځواکونه په دغه ولایت کې په دفاعي حالت کې دي، نه په تاروسي. دوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خپل سیاسي لوبي یوې خوا پرېږدي تر شعار لاندې یوې غونډې کې خبرداری ورکړ. کچیرې د کندوز وضعیت ته پاملرنه ونه شي د دې احتمال شته چې دغه ولایت بیا سقوط وکړي. د دغه بنسټ رئیس فیض برهمن په دې اړه وایي دی وایي حکومت یوازې دا نه چې خپلې وعدې نه دي عملي کړي، بلکې دوهمه فاجعه هم رامنځته شوه او کندوز تر محاصرې لاندې دی. حکومت چې نن کومه لاره نیولې هغه دا ده چې امنیتي ځواکونه کندوز ته لیږي. دوی هم په دفاعي حالت کې قرار لري، نه په تاروزي. کندوز ولایت د درې ورځو را په دې خوا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د جنگ میدان دی. د کندوز د ولایتي شورا د غړو په خبره په دې جګړه کې تر دې دمه سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. کندوز ښار د تیر کال په میزان میاشت کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی، خو افغان امنیتي ځواکونو له سختو جګړو وروسته د دغه ولایت یو شمېر سیمې بیرته ونیولې. د کندوز د ولایتي شورا غړی محمد یوسف ایوبی وایي کندوز اوس ځکه بیرته ناامنه شوی چې د طالبانو لاسته د دغه ښار د لویدلو پر مهال دغه ښار په بشپړه توګه تصفیه نشو. دی وایي د دې غوښتونکي یو چې د کندوز ولایت ته پاملرنه وشي تر څو د میسان میاشتې شپږمه نیټه بیا تکرار نشي. په ځانګړي ډول د ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت او نړیوالې ټولنې نه هم د کندوز وضعیت ته د پاملرنې غوښتونکي یو. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د ځوانانو مدافعینو د بنسټ او د کندوز د ولایتي شورا د غړو ادعاوې ردوي او وایي چې څلور پوځي عملیات په شمالي ولایتونو کې روان دي.
دومره تلفات چې مخالفینو ته اوښته دی، وسلې سلا د دوی مړې پاتې شوي دي، دا ټول تعارضي حالت دی. او بل زمونږ په قطعات او جستامونه په خپل پروګرام په خپل عسکري تکتیک باندې پر مخ باندې ځي.
کندوز د افغانستان په شمال لویدیځ کې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. یو شمیر خلک په دې باور دي چې په دې ولایت کې د ناامنیو یو لامل د یاد ولایت ستراتیژیک موقعیت دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په 2018 کال کې په لومړی درو میاشو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته سوې ده. د یونما د تازه راپور زموږ همکار صفی الله ستانکزی لوستی او جزئیات یې اوروي.
2018 کال کرار کرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی و، دا د ملګرو ملتونو هم د 2018 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړي دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د 1 په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمي ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 80% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجه کوي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمېرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډېر زور واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم ځو د هلمند لور ته. د هلمند نوی والی وای د ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب کوي. حیات الله حیات چې د هلمند والی په توګه ټاکل شوی دی، د خپل معرفت په غونډه کې د اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د امنیت د ټینګښت وعده ورکړه. ښاغلی حیات پر وسلوالو هم ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي، ځکه په هلمند کې د سولې د خبرو پرته امنیت نه ټینګیږي. په دې اړه له هلمند د محمد الیاس دایی راپور ته غوږ ونیسو.
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کومې مشرانو او مدني فعالین ټول د پوره واک سره هلمند ته راغلی دی او د ټولو هغو دولتي مامورینو سره به حساب وکړي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دي. حیات الله حیات وړاندې تر دې د میدان وردګو والی وو او د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤل هم پاتې شوی دی. ښاغلی حیات د اداري فساد په ضد د مبارزې ترڅنګ د امنیت ټینګښت په برخه کې د خلکو پر همکاري ټینګار وکړ. د هلمند نوی والی د خلکو سره ژمنه وکړه چې په هرو شپږو میاشتو کې به حساب ورکوي او په ولایت کې کېدونکي مقرري به هم ټولې د لیاقت پر بنیاد ترسره کیږي.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غصب مخنیوی او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس له مرستې پرته نه کیږي.
حیات الله حیات په داسې حال کې د هلمند والی په توګه دنده پیل کوي چې د دې ولایت 4 ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د نادالي، مارجې، سنګین او ګرشک ولسوالۍ ډېرې سیمې هم د حکومت له ولکې وتلي او د جنگ لومړۍ کرښه د لشکرګاه تر 4 حوزې بابا جیپورې رارسېدلې ده. ښاغلی حیات وویل د هلمند په شمال کې د لاسه وتلي ولسوالۍ او سیمې به بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راولي. والی د خپل معرفت په غونډه کې ول د بادرې کلتور به د خدمتګاری په کلتور بدلیږي او پر وسلوالو یو ځل بیا ژغ وکړ چې سول وکړي او د جنگ څخه لاس واخلي.
من غواړو چې هلمند هلمند کو، من نه غواړو چې هلمند د نیم د من سره یو نیم د بل چا سره وي. من که غواړو چې د هلمند ولسو ته خدمت وکړو، من باید هغه سیمې چې له لاسه مو ورکړي هغه باید کنټرول کړو، او دا سیمې یوازې د موږ د باتورو نظامي مسؤلینو مسؤلیت نه ده. په دې کې زه عالم، قومي مشر، مدني فعال، ټول ځوانان خویندې وروڼه مسؤلیت لرو، د دوی ملاتړ به کوو او شمالي هلمند به آزادو.
د هلمند اوسیدونکو د نوي والي څخه غوښتنه وکړه چې د موجود فساد په ضد کلکه مبارزه وکړي او دغه کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د مځکو په غیر قانوني غصب کې لاس لري. په مشرانو جرګه کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزول د هلمند 50% خاورو د وسلوالو په ولکه کې ده او امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. د هلمند یو تن مدني فعال سردار محمد همدرد د خلکو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د روان ناوړه حالت په جوړولو کې به د والي او نورو حکومتي مسؤلینو سره په ګډه کار وکړي.
په هلمند کې فساد د خیر اوج په رسیدلی دی. د هلمند اراضي فصل کې 25% استاد در کنټرول لاندې ده، 25% د طالبانو په لاس کې د جناب والي صاحب. په خوا چې په باغرانو، په دوشي او خانشین او داسې نورو ولسوالۍ کې تا ولسوالانو مامورینو مدیران مقرره کول، هغه نن ټول د لې خدمتي وظیفې اجرا کوي جناب والي صاحب.
او د غلو پاسودو په وړاندې دریږو والي صاحب، او دریض باید څرګند وي. غل غل دی او خاین خاین دی، او د وطن د دوغو د لاسه خراب دی، د دوغو سره باید حساب وشي.
وړاندې تر دې د هلمند ولی مرزا خان ریمی و چې ویل کېږي د مرکزي حکومت د ناهمکارۍ له امله استعفا وکړه او پر ځای د میدان وردګو پخوانی ولی حیات الله حیات په دنده وګمارل شو. هلمند د افغانستان په جنوب کې یو نارامه ولایت دی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د دولتي مسؤلینو د کمزور رهبرۍ له امله تر بل هر وخت ډیر نامنه او حتی د سکوت له خطر سره مخامخ دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې یوې روسي جنگي الوتکې د امریکا یوې اکتشافي الوتکې ته نږدې تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دغه ډول پېښه درې ورځې مخکې هم د بالتیک د سمندرګي د نړیوالو اوبو د پاسه سوې او دا په یوې اونۍ کې دوهمه دا ډول پېښه ده چې کیږي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسی سو وشت دوله جنگی الوتکې د تیر پنځشنبه پر ورځ امریکایي اکتشافي الوتکې ته نږدې خطرناک نامنظم تهاجمي مانورونه ترسره کړل. دا خبره په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ وویان دانی هرناندس سی ان ان تلویزیون ته وکړه. د هغه په وینا امریکایي الوتکې د نړیوالو اوبو د پاسه عادي ماموریت ترسره کاوه. هرناندس وویل دغه روسی الوتکه د 14 متره په فاصله کې د امریکایي الوتکې له څنګه تیره شوه. د روانې میاشتې په 12 هم 240 ډوله روسی الوتکو په بالتیک سمندرګي کې د یو اس اس ډونالډ کوک په نوم امریکایي جنگي بیړۍ ته نږدې الوتنې ترسره کړې وې. د روسیې دغه اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې دغه اقدام وغنده او د هیواد پوځ د خطرناک او بې باکه اعمالو په ترسره کولو تورن کړ. د وزارت ویان جان کیری د کیری د دریس په اړه زیاته کړه. هغه کیری دغه کار غیر مسلکی او خطرناک یاد کړ او زه کولی شم تاسو ته ووایم چې هغه کیری به په دې اړه مستقیما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړیوالو اوبو کې دغه جنگي بیړۍ کولی شوې چې دغه روسی جت الوتکې رانه سکوري کړي. کیری دغه راز ویلي چې د هیله مند چې دا ډول پیښې په راتلونکو کې تکرار نشي. د روسیې دفاع وزارت د خپلو پیلوټانو د دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي چې هغوی ټولو د مسؤلیت قوانینو ته درناوی کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسي الوتکې په وسلو سمبالې نه وي، خو په ډېره لږه فاصله کې بیړۍ ته نږدې الوتنې وکړې چې حتی د سمندرګي اوبو ټکان وخوړ. د یخو نړۍ او نظامي پیښو د خطرونو کمېدل به د روسیا او ناتو د ډیپلوماتانو د راتلونکې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه لوري د اپریل په 16 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وګوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
خو دم کړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د اف ام په 15.5 په پټول سره شارونو کې خبرونه لري.
<تص->
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمود روشن له غزنی څخه لیکي افغانان جنگ نه غواړي. محمد زمان الفت د هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې افغانستان د سولې هغه وخت کوربه کېدای سي چې امریکا او ګاونډي هیوادونه د افغانستان څخه لاس واخلي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي سمخنۍ او ډنډ پټان ولسوالیو سړکونه اوس هم کندو کپر دي او باید ورغول سي. او وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلي موږ د والي صاحب څخه غواړو چې لومړی اداري فساد په دغه ولایت کې ورک کړي.
له همدې سره روانه پښتو خبری مجلم پای ته ورسیدل، خو بل خبری مجله هم ستا چې زما همکار فریبا واحدی به وړاندې کړي. مهرباني فریبا جان.
تشکر قسیم جان، خسته نباشی و یک سلام به شنونده هایی که تازه با رادیو زدی پیوستند. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه درباره صلح با دیدگاه واحد وارد گفتگو خواهند شد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
سازمان ملل متحد از کشته شدن 600 غیر نظامی افغان و زخمی شدن بیش از 1340 فرد ملکی در جریان سه ماه نخستین سال میلادی در افغانستان خبر می دهد. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه به چین با مقام های آن کشور روی برخی مسائل از جمله همکاری های امنیتی میان کابل و پکن صحبت کند و بخش های از سیستم های دفاعی راکتی 300 در جریان مراسم رژه روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر دفاع از جان و مال مردم افغانستان در چارچوب قوانین داخلی با رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه اجرای وظیفه می نمایند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است نظر به این که مخالفان مصالح دولت از خانه های مسکونی و مردم به حیث سفر استفاده می کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور وظیفه دارند که با دقت تمام عملیات های نظامی را رو اندازی کنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. سازمان ملل متحد امروز از کشته شدن 600 فرد ملکی در جریان سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان خبر داد. این رقم در مقایسه به عین زمان در سال 2015 13% کاهش را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای طرفدار حکومت افغانستان مسئول 27% و مخالفان مصالح دولت مسئول 60% کشتار غیرنظامیان در این کشور خوانده شدند. ارقام اخیر که از سوی در هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما امروز نشر شد همچنان نشان می‌دهد که در جریان سه ماه نخست امسال میلادی 1343 غیر نظامی در افغانستان زخمی شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه به چین با مقام های آن کشور روی برخی مسائل از جمله همکاری های امنیتی میان کابل و پکینگ صحبت کند. محمد حنیف اتمر در یک سفر رسمی امروز راهی چین شد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای اتمر در ملاقات با مقام های چینی در خصوص روند صلح افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان و همکاری های استراتژیک میان افغانستان و چین نیز صحبت خواهد کرد. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند در اثر واژگون شدن یک موتر نو فلاینگ کوچ 13 تن در این ولایت جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خالد صافی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این رویداد امروز زمان به وقوع پیوست که این موتر از منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر به سوی ولسوالی بالامرغاب در حال حرکت بود که با موج سیلاب مواجه شد. ادامه خبرها. بخش‌های از سیستم‌های دفاعی راکتی 300 در جریان مراسم رژه‌ای روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. در تصاویری که از سوی خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نشر شده دیده می شود که در مراسم امروز تیوب های راکت و وسایل رادار به نمایش در آمدن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی در این مراسم گفت که قدرت نظامی این کشور صرف برای اهداف دفاعی و بازدارنده می باشد. ایران به روز دوشنبه هفته گذشته اعلان کرد که روسیه اولین بخشی از سیستم های دفاعی راکتی S-300 را به تهران تحویل داده است. نشست کشورهای تولید کننده تیل امروز در قطر برگزار می شود و در این اجلاس روی کاهش احتمالی سطح تولید تیل به هدف افزایش نرخ تیل در جهان بحث می شود. در نشست دوحه حدود 15 کشور عمدتاً اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و همچنان تولید کننده های خارج از این سازمان مانند روسیه گرد هم می آیند. تهران پس از آن گفت که کدام نماینده به دوحه نخواهد فرستاد که عربستان سعودی وعده کرد که تا زمان با کاهش سطح تولید تیل توافق نخواهد کرد که ایران گام مشابه نبردارد. صدها مظاهره کننده شیعه در منطقه مرکزی بغداد گرد هم آمده و خواهان اصلاحات در این کشور شدند. معترضان امروز در میدان تحریر گرد هم آمده و بر ضد فساد اداری شعار دادند. مقتدا الصدر روحانی پرنفوذ شیعه در ماه مارچ تحصن دو هفته‌ای را بیرون از منطقه سبز بغداد تنظیم کرد. در این منطقه ساختمان‌های حکومتی موقعیت دارند و یک زلزله نیرومند به مقیاس 7.8 درجه ریش در ساحل اکوادور را تکان داد. جورج گلاس معاون رئیس جمهور این کشور گفت که در این زلزله حداقل 77 تن جان داده و نزدیک به 600 نفر زخمی شدند. در همین حال یک افسر پلیس گفت یک زلزله قوی اینجا رخ داده است. کارکنان اطفائیه سرگرم کارند. جسد یک تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. مقام ها و تمام سکتورها برای کمک تلاش میکنند. رئیس جمهور اکوادور حالت اضطراری را در این کشور اعلان کرده و به هدف هماهنگی تلاش های نجات سفرش به واتیکان را نیمه تمام گذاشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. آیا نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه سال دیدگاه واحد خواهند داشت؟
دیدی اعضای حکومت وحدت ملی طبعا یک دید است، وحدت نظر وجود داره. در مو نشست های چهار جانبه روی یک نقشه راه کار شده.
معاون شورای عالی صلح افغانستان بود. جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید تلاش کنند تا راه حل را برای بحران پناهندگی دریابند. این تقاضای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد است. به دنبال قتل ستایش دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه کشور میگوید این قضیه را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی ایران پیگیری نموده خواهان شرط مجازات عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
هیئت اداری مشران جرگه در آینده نزدیک به خاطر جلوگیری از سقوط برخی مناطق در کشور با رئیس جمهور غنی دیدار می کند و در گزارش از جهان یک تیاره جنگی روسی در نزدیکی یک تیاره امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را با ما باشین. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی و همکار بخش تکنیک و بیدلا بیدی را بپذیرید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه درباره صلح با دیدگاه واحد وارد گفتگو خواهند شد. مقامات این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که شرکت آنان در این نشست باز هم بستگی به عملی شدن تعهدات پاکستان دارد. ویدا برکی گزارش می‌دهد. در حال که اشتراک طالبان در گفتگوهای صلح به یک معما تبدیل شده، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای شرکت در دور پنجم نشست چهار جانبه درباره صلح آمادگی کامل دارد. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست چهار جانبه باید با قاطعیت برای تحقق تعهدات مشترکشان مطابق نقشه ارائه صلح عمل کنند. اما وی میگوید که در خصوص عملی کردن تعهدات پاکستان هنوز هم چندان باورمند نیستند.
دید اعضای حکومت وحدت ملی طبعا یک دید است، وحدت نظر وجود داره. در مون نشست های چهار جانبه روی یک نقشه راه کار شده، در صورتی که زمین مساعد شود نشست برگزار شود، هیئت شورای عالی صلح موظف است و اشتراک خواهد کرد. چون ما به زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده با وعده عمل صورت نگرفته.
ابراز شک و تردید در مورد عملی شدن تعهدات پاکستان در حال صورت میگیرد که پیش از این حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفته که پاکستان به تعهداتش که در نشست‌های چهار جانبه سپرده بود عمل نکرده است و نیز از کشورهای دخیل در گفتگوهای چهار جانبه خواسته بود تا به تعهداتشان در زمینه تامین صلح در افغانستان عمل کنند. چهارمین نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به تاریخ 4 ماه حدود سال گذشته در کابل برگزار شد. پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در اوایل ماه مارچ سال جاری طالبان را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان آماده می‌سازد، اما این تعهد پاکستان تا کنون عملی نشده است. اما یک منبع معتبر در ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت از عدم همکاری صادقانه پاکستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح راضی نیست و به تعهدات این کشور نیز چندان باورمند نمی باشد. اما این منبع که نخواست از وی نام برده شود گفته که با شرکت هیئت شورای عالی صلح در مرحله پنجم نشست چهار جانبه در مورد صلح کدام مخالفت وجود ندارد. در این حال محمد یونس فکور، یکی از آگاهان امور سیاسی افغان، از حکومت میخواهد تا برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل اسلام آباد روی مناسبات دو کشور یک بار دیگر غور کند.
دولت افغانستان خودشان در سطح رهبری یک موضع‌گیری واحد را بگیرند. پاکستان در این بازی منافع خود میپاله. دولت افغانستان در جوارش باید اول به این خود اجماع داشته باشه، آمادگی نظامی داشته باشه، مناسبات خود با پاکستان نرمال بسازه، مسائلی که حل نشده حل کنه، شاید این مذاکرات به نتیجه برسه.
به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نیز گفته است که تا اواخر ماه اپریل دور پنجم نشست گروه هماهنگی چهار جانبه دایر شده و به دنبال آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا در نشست‌های صلح خواسته‌هایشان را با در نظر داشت منافع ملی از موقف قوی مطرح کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی ماش‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. وزارت خارجه افغانستان در رابطه به قتل کودک 6 ساله افغان در ایران واکنش جدی نشان داد. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان این قضیه را با جدیت کامل پیگیری خواهد کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد. پس از وقوع حادثه هولناک قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده است تا این قضیه را با نهادهای عدلی و قضایی آن کشور به گونه جدی پیگیری نماید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه ضمن نکوهش این قضیه بر رادیو زدی گفت که حکومت افغانستان خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت میباشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن نکوهش شدید این جنایت وحشیانه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری نموده، خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
آقای مستغنی افزود که به سفارت افغانستان در تهران همچنان هدایت داده شده است
تا در راستای تحقق عدالت از هیچ تلاش و همکاری با خانواده ستایش قریشی دریغ نکند. بر اساس گزارش ها ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت و تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسانده شده است. گزارش ها می رساند که این دختر قبل از اینکه به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را توسط اسید از بین ببرد. در این حال پدر ستایش قریشی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که در رابطه با موضوع تجاوز به دخترش منتظر گزارش طبی عدلی است. مقامات امنیتی ایران و رسانه‌های داخلی این کشور گفتند که این دوسیه را با جدیت پیگیری می‌کنند. از سوی هم رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت ایران باید مطابق به مکلفیت های ملی و بین المللیش عدالت را در این زمینه تامین کند.
در این قضیه مشخص اول ما خواستار زیست ملی ادارات افغانی در اونجا فعال شوند و این مسئله را با ادارات دولت ایران در جریان بگذارند. ما خواهان عدالت هستیم. حداقل دولت ایران مکلفیت های ملی هم دارند، مکلفیت های بین المللی هم دارند که در ارتباط با افغان و مطابق توافقات جانبه ای که یونیسیر و دولت افغانستان و دولت ایران با هم توافق کردند مطابق زی هم اسناد بین المللی باید روش داشته باشند در قبال هم.
آقای بیدار گفت که نهادهای دیپلماتیک افغانستان در ایران نیز مکلفند تا از حقوق افغانهای مقیم در آن کشور حفاظت کرده و این قضیه را دنبال کنند. در این حال معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تقبیح کردن قتل ستایش قریشی روز یکشنبه در کابل گفت که این موضوع را در جریان سفرش به ایران با مقامات آن کشور در میان خواهد گذاشت. قتل وحشتناک این دختر خردسال افغان در صفحات و شبکه‌های اجتماعی نیز با عکس عمل‌های تندی به همراه شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جامعه جهانی و حکومت افغانستان میخواهد تلاش کنند تا رای حل را برای بحران پناهندگی دریابند. یک مقام این اداره امروز در نشست در کابل گفت اگر به این موزل به شکل بنیادی رسیدگی نشود تعداد بیشتر از افغانستان از افغانها به سایر کشورها سفر خواهند کرد. سهر لیول در این مورد گزارش دارد.
همزمان با افزایش مشکلات پناهندگان افغان و بیجا شده های داخلی در این کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جامعه جهانی و حکومت این کشور می خواهد تا برای حل این معضل تلاش کنند. جورج اکوت معاون عملیاتی این اداره روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت افغان های مهاجر نیاز به حمایت قوی دارند و جامعه جهانی می تواند این مشکل را حل سازد.
با استفاده از این فرصت می خواهم از جامعه جهانی با گونه جدی بخواهم که همان گونه که می بینیم اتحادیه اروپا توانایی حل معضل پناهندگان را دارد که می تواند با شکل بسیار منظم و قوی این مشکل را حل کند و این بسیار مهم است که از وضعیت مهاجرین افغان حمایت قوی صورت گیرد.
این در حال است که بر اساس معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال 2015 میلادی در اروپا درخواست پناهندگی داد. همچنان بر بنیاد ارقام ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد 2.4 میلیون پناهنده افغان در کشورهای همسایه ثبت نام شدند. در عین حال بر اساس معلومات این کمیشنری بیش از 80 هزار افغان از آغاز سال جاری میلادی در این کشور از محلاتشان بیجا شدند و پیش از این نزدیک به 380 هزار افغان دیگر در سال گذشته میلادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان ایجاد فرصت های شغلی از سوی حکومت را گام برای جلوگیری از افزایش مهاجرت ها و بیجا شده های داخلی عنوان می کند. جورج اکوت معاون عملیاتی این اداره تأکید کرد که برای حل این موزل باید راه حل حساسی با کمک جامعه جهانی در هماهنگی با حکومت افغانستان جستجو گردد.
برای ایجاد یک شرایط مناسب باید همکاری صورت گیرد، بخصوص در بخش تامین صلح و امنیت و مسئولیت که این همه خاص افغان هاست و من بسیار آرزو دارم که مردم افغانستان در صلح پایدار و رفاه زندگی کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از رقم پایین برگشت کننده ها ابراز نگرانی کرده و دلیل آن را اوضاع رو به وخامت امنیتی و اقتصادی در افغانستان خوانده است. این اداره تاکید کرده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای عودت کنندگان امکانات لازم زندگی را فراهم کنند.
ساعت 6:48 شام با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو صدی میشنوید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید برای جلوگیری از سقوط برخی مناطق در شمال این کشور بزودی با رئیس جمهور غنی دیدار میکند. در همین حال شمار از سناتوران ولایت شمال افغانستان از خطر سقوط شمار از قریه ها و ولسوالی های ولایات سرپل، فاریاب، جوزجان، بدخشان و کندز به دست طالبان هشدار میدهند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
شدت جنگ در شمال افغانستان نگرانی های جدی را به میان آورده است و شماری از اعضای مشران جرگه هشدار می دهند که اگر به اوضاع این ولایات توجه لازم نشود، ممکن برخی مناطق آن به دست طالبان مسلح سقوط کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز به این باور است که باید برای جلوگیری از پیشروی مخالفان مسلح دولت، به خصوص در شمال این کشور، نیروهای بیشتر با تجهیزات سنگین فرستاده شوند. وی می گوید در مورد اوضاع امنیتی شمال با رئیس جمهور زودی دیدار خواهد داشت.
در شمال جنگ یا مجبور به افغانستان که جنگ
برای مهار جنگ و نامنی در شمال و دیگر بخشای افغانستان، کمیسیون دفاعی و ما هیئت اداری مکلفیت داریم تا در این باره با رئیس جمهور گفتگو کنیم تا در این ولایت که نیروهای امنیتی ما قربانی میپردازند برای آنان تجهیزات فرستاده شود و از آنان حمایت صورت گیرد.
نامنی ها در بخشای شمال کشور ماه میزان سال گذشته زمانی اوج گرفت که شهر کندز به دست طالبان سقوط کرد. این شهر سروز زیر اداره طالبان قرار داشت و نیروهای امنیتی با انجام عملیات نظامی توانستند این شهر را دوباره به تصرفشان درآورند، اما طالبان با شکست در این ولایت فعالیتشان را سال گذشته بیشتر از پیش در بخشای دیگر شمال کشور گسترش دادند. امسال نیز مخالفان مسلح دولت تلاش کردند تا شهر کندز را مانند سال گذشته زیر اداره ایشان درآورند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش این گروه مهار شده است. با این همه شماری سناتوران میگویند با خاموشی حکومت در زمستان سال گذشته در این ولایات طالبان بیشتر تجهیز شدند. عظیم قویاش یکی از این سناتوران میگوید طالبان از چند روز در برابر نیروهای امنیتی کشور به درگیری پرداختند و چندین قریه ولسوالی صیاد ولایت سرپل را زیر اداره ایشان درآوردند.
وضعیت کاملا نگران کننده است. سرپل در حالت سقوط قرار دارد و در ظرف دو روز که عملیات عمری شروع شده چندین قریه از ولسوالی صیاد و از مرکز شهر سرپل به تصرف طالبان در آمده و مردم سرپل در حالت فرار و کشکشی به طرف ولایت جوزجان و بلخ است. ولایت جوزجان هم 4 ولسوالی در حالت سقوط است. بعض ولسوالی های فاریاب هم در حالت سقوط است. 3-4 روز دیگر اگر یک قوای مجهز وارد ولایت سرپل نشه و یک عملیات زمینی و هوایی صورت نگیره، سرپل کاملا به دست دشمن سقوط میکنه.
وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی هر گونه مبارزه را در سال روان با مخالفان مسلح دولت دارند.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 2% افزایش یافته است. یونما در مورد امروز یک گزارش را منتشر کرد. در مورد نسیم شفق گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد در حال از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان سخن می‌زند که سال 2016 میلادی از قبل سال شدت جنگ در این کشور خوانده شده است. این سازمان گفته است که از اول جنوری سال جاری میلادی تا اخیر ماه مارچ تلفات افراد ملکی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 2% در افغانستان بیشتر شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که در این 3 ماه 600 فرد ملکی کشته شده و 1343 تن دیگر جراحت برداشته اند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اگر به مسئولیت افراد ملکی توجه لازم صورت نگیرد، با تجدید جنگ تلفات افراد ملکی در این کشور نیز افزایش خواهد یافت. آقای هایسم در این گزارش از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به زندگی افراد ملکی توجه داشته باشند و نگذارند که تلفات ملکی در این کشور بیشتر شود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که درصدی افراد کشته شده در 3 ماه اول سال جاری نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته 11% کاهش یافته، اما در آمار زخمیان در همین مدت 11% افزایش به میان آمده است. یونما در این گزارش گفته که مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح دولت بوده و عامل 19% آن نیروهای امنیتی افغان می باشند. بر اساس این گزارش در نتیجه درگیری ها 16% و در اثر حملات انتحاری، انفجارها و قتل های هدفی 6% تلفات به افراد ملکی وارد شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در 3 ماه نخست سال 2016 میلادی 362 فرد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به همکاری سازمان جهانی غذا تمام زمین‌ها در افغانستان را سروی و نقشه معلوماتی آن را ترتیب کرده است. در این سروی نشان داده شده که زمین‌ها در افغانستان به 25 بخش تقسیم شده که شامل زمین‌های زراعتی و غیر زراعتی اند. در مورد آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای معیاری کردن زراعت در کشور را شدت بخشیده اند. این وزارت نتایج سروی را که به همین هدف به همکاری سازمان جهانی خوراک و زراعت یا FAO در بخش زمین‌های زراعتی و غیر زراعتی انجام داده، به روز یکشنبه در نشست مسلکی تشریح کرد. میر امان الدین حیدری معین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در این سروی تمام زمین‌ها در کشور مشخص گردیده و آنان را در بخش تطبیق پلان هایشان کمک میکند.
این سروی به ما فرصت میدهد ساحات و مناطق مختلف را از زیبای داشتن اراضی مختلف شناسایی کنیم تا به شیوه اصلی و امروزی برخی از این منابع مهم را به کار بگیریم. این دستاورد راه را برای تطبیق پالیسی ها، استراتژی ها و پلان های اکتشاف اقتصادی و اجتماعی کشور و به خصوص سکتور زراعت، آبیاری و مالداری همواز ساخته و سرعت عمل با پلانهای تطبیقی را بیشتر از بیش آماده ساخته است. این سایه ها می توانند نیاز جدی پالیسی سازان و پلانگذاران را در امر خودکفایی کشور مرفوع سازند.
سروی زمین‌ها در افغانستان به طور خاص توسط طیاره از طریق هوا به همکاری مالی و تکنیکی اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد صورت گرفته که زمین‌های تحت آب، یک فصله، دو فصله، زمین‌های للمی، باغ‌های میوه، چراگاه‌ها و جنگلات در آن شامل می‌باشد. به اساس معلومات ریاست احصایه زراعتی این وزارت، در این سروی تمام زمین‌های افغانستان به 25 بخش تقسیم شده است. مسئولان این وزارت میگویند که در حال حاضر در کشور 3.5 میلیون هکتار زمین تحت آب بوده که حدود 2.4 میلیون هکتار آن زمین‌های قابل کشت میباشد. همچنان در 80 هزار هکتار زمین تاک‌های انگور و بر 100 هزار هکتار دیگر نهال‌های میوه غرس شده است. تولوشی چیلی نماینده سازمان جهانی خوراک و زراعت میگوید که این سروی با مؤسسات کمک کننده داخلی و خارجی آنلاین گردیده تا این مؤسسات بتوانند به اساس آن کمک و برنامه‌های انکشافیشان را ترتیب کنند. کارشناسان میگویند به اساس این سروی و با تطبیق پلان‌ها محصولات زراعتی در کشور افزایش می‌یابد. عبدالله یکی از این کارشناسان در مورد گفت:
یک اقدام خوب کرده است. باید این اقدام از قبل صورت می گرفت. می شود از آن استفاده فوق‌العاده نمایند با مسیر آینده ایشان را تعیین کنند. کسانی که تازه می آیند با آنها رهنمایی می کند که اکنون در کدام حالت قرار دارد و در آینده می خواهد در کدام مسیر برود و کسانی که در آن دخیلند درست استفاده کنند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تلاش دارد تا در آینده سروی‌های جدید دیگر را نیز در این بخش انجام بدهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا میگوید که یک طیاره جنگی روسی در نزدیکی یک طیاره اکتشافی امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. در مورد جعفر احمدی گزارش میدهد.
یک جت جنگی از نوع سو-27 روسی به روز پنجشنبه در نزدیکی یک طیاره اکتشافی آمریکایی مانورهای خطرناک نامنظم و تهاجمی را انجام داد. دنی هرناندز، یک سخنگوی قماندانی نیروهای آمریکایی در اروپا، در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN این سخن را ابراز کرد. با گفته او، طیاره آمریکایی سرگرم اجرای مأموریت عادی در حریم هوایی بین المللی بود. هرناندز گفت که این طیاره روسی از فاصله 16 متری طیاره آمریکایی عبور کرده است. در 12 همین ماه میلادی دو جت جنگی سو-24 روسی در نزدیکی کشتی جنگی آمریکایی موسوم به USS دونالد کوک در بحیره بالتیک پرواز کردند. این اقدام نظامیان روسی خشم مقامهای امریکایی را برانگیخت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا این حرکت روسیه را محکوم و اردوی روسیه را به اجرای اعمال خطرناک و بی‌ملاحظه متهم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد این موضع گیری جان کری بیشتر گفت.
او این کار را غیر مسلکی و خطرناک خواند و من می توانم به شما بگویم که او در این مورد مستقیما با لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت خواهد کرد.
وزیر خارجه امریکا گفته است این کشتی جنگی امریکایی که در آبهای بین المللی بود می توانست جت‌های روسیه را سقوط بدهد.
سپاس فراوان از همراهی همه شنونده های رادیو زدی. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو دارم. الان نگهدار شما.